اکنون احمد تکل باز هم آمده به استودیو تا یک برنامه دیگر به پیش ببره. تکل صاحب خوش آمدین.
دیر از یه تمنه نفرشته قدر من اوریدون که تست سلام رنده کم دی ازاده ای رادیو یو ساعته خبرونه تا خراغل است. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لوی اختر په درشل کې د هیواد د روغتیا مسؤل چارواکي او دینی عالمان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د روغتیايي لارښوونو د رعایت سپارښتنه کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالات بلجیم او ایټالیا ته زرګونه پوځیان استوي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر هڅو خبرې کړې. تمه ده چې نن د ترکیې څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته ولېږدول شي. او د امریکا ولسمشر وایي که هغه راپورونه رښتیا وایي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، نو دای به سخت په قهر وایي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کړې. ارګ په یو خبر پانه کې وایي په دې کتنه کې چې تیر ماښام په ارګ کې وشوه، افغان حکومت او طالبانو لخوا د اوربند یا اورکم د تمدید، د بین الافغاني خبرو د پیل او د زندانیانو د تبادلې په اړه بحث وشو. خبر پانه زیاتوي چې ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه هم ولسمشر ته معلومات ورکړل. په دې غونډه کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او مخکینی ولسمشر حمید کرزی هم حاضر وو. په همدې حال کې طالبانو ویلي چې له اختر مخکې به د حکومت اړوند پاتې بندیان ټول خوشي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون شپه ناوخته پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې طالبانو پرون هم 28 تنه دولتي سرتیري په بغلان او لوګر کې له خپلو زندانونو خوشې کړل. شاهین پر افغان حکومت غږ کړی چې د ټولو 15,000 طالب بندیانو د خوشې کولو پر ژمنه عمل وکړي. تر پرونۍ ورځې پورې افغان حکومت 4,428 او طالبانو 898 بندیان خوشې کړي. طالبانو او افغان حکومت د اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړی دی. تمه ده چې نن له ترکیې څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته ولېږدول شي. دا هغه افغانان دي چې د جون په 28مه کشتۍ د ترکیې په وان جهیل کې ډوبه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل شپږ جسدونه چې مخکې د ترکیې په وان ښار کې په موقتي ډول خاورو ته سپارل شوي وو، د هغو کورنیو د غوښتنې له مخې بیرته راایستل شوي او تمه ده چې سبا سهار کابل ته راورسیږي. له دې ډلې تر اوسه 19 مړي کابل ته لېږدول شوي او 15 نور د هغوی د خپلوانو له غوښتنې سره سم په ترکیه کې خاورو ته سپارل شوي دي. تر اوسه د ډوبې شوې بیړۍ 16 جسدونه له اوبو راایستل شوي چې 34 افغانان دي. د هغه افغانان دي چې په غیر قانوني ډول هڅه کوله چې له ایران د اوبو له لارې ترکیې ته تیر شي. لاس ازادي رادیو خبرونه اوري. نن عرفه ده او سبا جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. سکال د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ریاض یوازې هغو بهرنیانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې چې په سعودي عربستان کې اوسیږي. راپورونه وایي چې نن به له منا څخه یوازې 3,000 کسان عرفات ته ولاړ شي. د سعودي د حج او اوقافو وزارت وایي هغه کسان چې د حج په مراسمو کې برخه اخیستې له مخکې قرنطین شوي او تبې قتل شوي دي. په سګنیو مراسمو کې یوازې هغو کسانو ته د ګډون اجازه ورکړل شوې چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. په تیرو کلونو کې به د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه له 2 میلیون زیات مسلمانانو د حج په مراسمو کې برخه اخیسته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي که د استخباراتو هغه راپورونه رښتیا وایي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، نو دای به سخت په غوسه شوی وای. ترامپ په دې مرکه کې چې HBO تلویزیون د چهارشنبه په ورځ خبره کړه، له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره د جولای د 23 نیټې ټلیفوني مکالمې ته اشاره وکړه او ویل چې د او پوتین د اټومي وسلو د نه پراختیا په څیر د مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې او له طالبانو سره د مرستې مسله یې یادونه کړه، ځکه د په وینا ډیر خلک باور لري چې دا رښتیا نه ده. دا موضوع ګرد سره زما تر میزه راونه رسېدله، پوهیږئ ولې؟ ځکه استخباراتو فکر نه کاوه چې دا حقیقت لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جون په 26مه د لومړي ځل لپاره راپور ورکړ چې د روسیې استخباراتو په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي څو امریکایي پوځیان ووژني. او د پاکستان د صدراعظم عمران خان دوو ځانګړو سلاکارانو استعفا وکړې دي. د عمران خان حکومت وروسته تر دې د اپوزیسیون او رسنیو تر فشار لاندې راغی چې د جولای په 13مه د هغو 60 سلاکارانو د شتمنیو او طبیعتونو په اړه تفصیلي معلومات خپاره شول. له دې ډلې څلورو منلې ده چې دوه طبیعتونه لري. په دوی کې د ټکنالوژۍ په چارو کې د صدراعظم ځانګړې سلاکاره تانیا ادریس هم شامله ده چې پرون یې استعفا وکړه. تانیا د پاکستان او کاناډا طبیعت لري. هغې پر ټویټر لیکلی دي چې دې د ولس د لویو ګټو په خاطر استعفا ورکړه. تر دې لږ وروسته په روغتیایي چارو کې د صدراعظم ځانګړې سلاکار ظفر میرزا هم استعفا اعلان کړه. هغه پر ټویټر ولیکل چې د صدراعظم د سلاکارانو په اړه د منفي خبرو او پر حکومت د انتقادونو له کبله استعفا کړې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکې خبرو. سبا جمعه د لوی اختر لومړی ورځ ده. د عامې روغتیا وزارت او دینی عالمان له خلکو غواړي چې په اختر کې روغتیایي لارښوونې رعایت کړي. په دې اړه مو له یوه دینی عالم سره خبرې کړي.
ضرور ده چې مسلمانان د کرونا د ویروس د مقابلې په خاطر ټول وقایوي تدابیر او وقایوي معیارونه رعایت کړي.
د افغانستان دفاع وزارت د اختر په درشل کې د شهیدانو پر کورنیو مرستې ویشلي او طالبانو او حکومت د اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړی. له کندهاره په یو راپور کې به واورئ چې خلک د جګړې له ښکېلو خواوو څه غواړي.
دغه اوربند چې دی، دا باید داسې اوربند سي چې ټوله دا خوا او اخوا مثال خپل قریبانو خپلو خپلوانو ته سره ولاړ شي، څوک مزاحمت ورته جوړ نه کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحدو ایالاتو له ناټو سره د اړیکو د پیاوړي کولو او تورې بهیرې ته د نږدې کېدو په خاطر بلجیم او ایټالیا ته زرګونه سرتیري استوي. نور مطالب هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه اساسي او بشري حقوق او ورپسې ژوند په شیبو کې واورئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړي راپور اوریدو ته. د افغانستان روغتیایي چارواکي او دینی عالمان د لوی اختر په درشل کې خلکو ته خبرداري ورکوي چې روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه وکړي، ځکه د کورونا وایرس له کبله لا هم په هیواد کې وضعیت کړکېچن دی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کوچني اختر تیروتنې باید تکرار نشي چې خلکو بندیزونو ته پاملرنه ونه کړه. سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده او له تیرو څو ورځو راهیسې په پلازمینه کابل او یو شمیر نورو ښارونو کې بیروبار زیات شوی دی او خلک روغتیایي فاصلې هم هسې چې ښایي نه مراتوي. په دې اړه د احمد شیبر راپور واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اختر په ورځو کې باید خلک تګ راتګ کم کړي او هغه ځایونو ته چې بیروبار دی ورنشي. د دې وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس له امله لا هم وضعیت بحراني دی او غوره ده چې خلک اختر په کورونو کې پاتې شي او په ځانګړي ډول مشرانو ته پاملرنه زیاته کړي.
کله چې د کور له مشرانو سره یا هغه کسانو سره مخامخ کیږو د اختر په ورځو کې د خپل خپلوانو سره څوک چې زمنوي ناروغۍ لري یعنی شکر یا د فشار ناروغۍ لري ډیر کوشش دی وکړو چې هغه ته نږدې نشو چې خدای نه خواسته دا مهلکه ویروس هغه ته انتقال نکو.
ښاغلی سمسور زیاته کړه کومه تیروتنه چې د کوچني اختر په ورځو کې وشوه او لارښوونو ته پاملرنه ونه شوه روغتونونه له ناروغانو ډک شول او دا تجربه باید دا ځل په لوی اختر کې خلک تکرار نه کړي. د عامه روغتیا د وزارت د ویان په وینا تر کوچني اختر دوی اونۍ وروسته چې کوم معاینات د کورونا لپاره کېدل له شپېتو تر اویا فیصدو پورې مثبت وو او د ورځې له 200 تر 800 کسان په کووډ 19 ناروغۍ اخته کېدل. حتی یوه ورځ د مثبتو پیښو شمیر نږدې 0 ته ورسېد. د کورونا ویروس کوم معاینات چې اوس کېږي نږدې 15% کې مثبت وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا چې اوس د کورونا بحران په هیواد کې باثباته دی او هر ورځ مثبتې پیښې کمیږي. بل لور ته د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت مسلکي مرستیال امین الدین مظفری هم له خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونو ته د اختر په ورځو کې پاملرنه وکړي. دی وایي سږکال حج او لوی اختر یو مخ ځانګړي شرایط لري چې ساری یې نه لیدل کېږي او خلک باید د اختر مبارکۍ په وخت نه یو بل ته لاس وربوشت کړي او نه غیش پرانیسي.
اولا کوشش وکړو چې تجمعاتو ته لال نشو او کله چې تجمعاتو ته زو لکه اختر مونده ته هلته باید ټول تدابیر وقایوي تدابیر لکه فاصله نیول ماسک نه استفاده کول او یو د بل سره لاس نه ورکول او روغبل چې کله کوو دار زمون روغبل یا اختر مبارکی باید په ژبه ای نه په لاس او په غیږ.
ښاغلی مظفری زیاته کړه چې د قربانی په وخت هم باید خلک روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي او قصابان هم ماسک وتړي او هم دستکش په لاس کړي. د عامې روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې 6,401 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي چې له دې ډلې 1,221 کسان مړه شوي دي او 15,398 تنه جوړ شوي دي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د روغتیا وزارت او دینی علمان له خلکو غواړي چې د اختر په ورځو کې له تګ راتګ ډډه وکړي او په ګڼې ګڼې ځایونو کې د ګڼې ګڼې ځایونو ته له ورتلو ډډه وکړي او ټولې هغه لارښوونې رعایت کړي چې د چارواکو لخوا ورکړل شوي دي. په دې راپور کې مو د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د معین امین الدین مظفری څرګندونه هم واوریده. ورزو له خاغلی مظفری سره تفصیلی خبرې کوو. سلطان محمد سرور له خاغلی مظفری سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې عرفات څه معنا او د حج په مناسکو کې څومره اهمیت لري.
عرفه په ادبي لحاظ د معرفت کلمې سره تلو لري په معنا د پیژندنه او شناسایی ده او دغه ورسته ځکه عرفه وایي چې په روایت کې راځي چې کله چې آدم علیه السلام او حوا رضی الله تعالی عنها د جنت نه کته کېده یو د بل نه بیل او جلا شو او بیرته په دې عرفاتو کې سره نږدې شو او یو ځای شو او یو بل وپیژنده د دې په مناسبت دغه ورځ نوم عرفه شو او د دې ځای نوم عرفات. بل فلسفه دا ده چې یوازنه ځای چې ټول حجاج یو ځای سره ټولیږي او هلته وقوف کوي هغه عرفات ده. دلته د حجاجو پیژنګلی کېږي یو بل سره معرفت پیدا کېږي په دې مناسبت هم دغه ځای ته عرفات او دغه ورځ ته عرفه ویل کېږي. تیر کالو کې تقریبا میلیونونه انسانان په دې ورځ کې په عرفاتو کې وی او راتلونکې ورځ چې د اختر ورځ ده پمنا کې سره راتولیده خو متاسفانه سکال د کرونا دی ویروس د خبرېدو په اساس مسلمانان د دغه نعمت نه محروم شوی دی. کوم درس چې مونږ اخیستای شو دا په دې معنا ده کله چې د کرونا ویروس د وقایع په خاطر سکال حج معطل شوی ده دا مونږ ته ښیي چې مونږ په نورو مناسکو په نورو دینی احکامو کې کله چې د هغوی عادات زو باید طبی معیارونه او وقایوي معیارونه رعایت کو تر څو چې د دې پسند چې مونږ به الله عبادت کوو او دینی مناسک ادا کوو د خپل د صحت مندۍ او روغتیا هم توجه وکړو. نو دې لپاره ضرور ده چې مسلمانان د نلای په ګوت ګوت کې د کرونا د ویروس د مقابله په خاطر ټول وقایوي تدابیر او وقایوي معیارونه رعایت وکړي.
مثلا کوم تدابیر دی اختر په ورځ زیات د قربانی په محل؟
قران وايي فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو پوښتنه وکړئ د تخصص او مسلکی خلکو نه په کوم شیانو باندې چې تاسو نه پوهیږئ. دلته د کرونا دی ویروس د مقابله په خاطر او د وقایوي تدابیرو لپاره د سو شیانو توصیه شوې ده. یو، اجتماعي فاصله ده. اولا کوشش وکړو چې تجمعات ته لاړ نشو، او کله چې تجمعات ته ځو لکه اختر مونځ ته، هلته باید ټول وقایوي تدابیر لکه فاصله نیول، ماسک استفاده کول، یو د بل سره لاس نه ورکول، روغبل چې کله کوو در زمون روغبل یا اختر مبارکي باید په ژبه ای نه په لاس او په غیک. فقط د دین توصیه داده چې د اختر په ورځ یو بل ته وایي چې تقبل الله منا او منکم و منکم صالح الاعمال، الله زمونږ د تاسو نیک عملونه قبول کی. او کله چې قربانی کوو د قربانی کولو په وخت کې که قصاب ده که نور دوستان ورسره همکاری کوي باید د طب معیارونه رعایت کی، دستکش ولري، ماسک ولري، حفظ الصحه رعایت وکي تر څو چې د یو خانه عبادت ادا کو د بل خانه د خپل ځان ساتنې او صحت ته هم توجه ولري.
د حج او اوقاف وزارت معین امین الدین مظفری و چې لازادې رادیو سره په خبرو کې د اختر په ورځو کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو او صحی سپارښتنو د رعایت په اړه خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د دفاع وزارت د ملي اردو د قربانیانو له زرو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل کړه. په دې مرستو کې وړه، غوړي، وریجې، لوبیا او نور خوراکي مواد شامل دي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین او په دې اړه نور جزئیات.
درې کلن امین د نعمت زوی دی، وایي پلار یې مړ شوی دی. نعمت هغه افسر چې موټر یې لس میاشتې مخکې د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې له طالبانو سره له جګړې نه وروسته د راستنېدو پر مهال په اوبو کې ډوب او دی پکې مړ شو. میرمنې رویا وایي څلوېښت ورځې وروسته د میړه مړی له اوبو راوویستل شو. رویا چې د تخار ولایت اوسیدونکي ده وایي اوس بې سرپرسته ده او له څلورو اولادونو سره د کابل ښار د قصبې په سیمه کې اوسیږي. دا وایي لس ورځې په درقت ولسوالۍ کې وچې میړه یې له اوبو راوویست. دا د میړه په یاد اوښکې تویوي او وایي
کله په برانډه کې نم، کله په اشپزخانه کې، کله یو ځای او کله بل ځای. ستونزې مې ډېرې دي. هره شېبه مې د خاوند مړینې رایادېږي، رایادېږي چې د ډوبېدو په وخت کې یې څه ویل. د خاوند سترګې مې وتلې وې، هېڅ مې نه پېژانده. خاوند مې له یو غاښ نه وپېژانده چې دا نعمت دی.
رویا وایي میړه یې په یوازې ځان په کابل کې دفن کړ. په مراسمو کې هیڅ خپل خپلوان نه وو. اوس د دفاع وزارت مسؤلین د کابل ښار غازی سټیډیم ته راغلي چې د ملي اردو د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. د مرستو په توکو کې اوړه، غوړي، وریجې، لوبیا او نور خوراکي مواد شامل دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز یاسین ضیا د دغو مرستو د ویشلو پر مهال وویل
وزارت دفاع وعده میان خیالی نمیتیم، ولی به تدریج مسئولیت
دفاع وزارت ته ژمنې نه کوي. په تدریجي ډول ستاسې د اولادونو د روزلو مسؤلیت پر غاړه اخلو. موږ احساسوو چې دغه بنسټ ستاسې کورنۍ ده او تاسې چې قرباني شوي یاست او اولادونه، میړونه او زړه ته نږدې کسان مو له منځه تللي، په دغه کورنۍ کې ډېر ارزښت لري.
ښاغلی ضیا وویل دغه وزارت په راتلونکي کال کې په پلان کې لري چې د ملي اردو د قربانیانو یو شمېر اولادونه په ښوونځیو کې شامل کړي. د دفاع وزارت مرستیالی منیر یوسف زاده وویل د خیر رسوونکو کسانو نه د مرستو راټولولو په هدف کمپاین پیل کړی چې په دې لړ کې تر اوسه د 1.5 قربانی کورنیو له جملې نه 8000 ته مرستې رسیدلې دي. د دې په وینا د ملي اردو د قربانیانو د کورنیو له ډلې 300 کسانو ته د تحصیلي بورسونو په برابرولو کې مرسته کړې ده. د دفاع وزارت د چارواکو په وینا د ملي اردو له قرباني شوو کورنیو سره د مرستې دغه پروګرام د روژې له میاشتې پیل شوی او اوسنی پروګرام هم د تیر هغه په دوام دی. مخکې له دې یو شمېر سوداګرو هم دغه کار کړی او د خوراکي توکو په مرستې سره یې د دغو کورنیو لاسنیوی کړی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اوس د کابل د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو مخکتنه کوو. نن اجمل اند دا مخکتنه کړې ده.
د واشنگتن پوسټ د یوې لیکنې سرلیک دی: له ګڼې ګوڼې د ډکو روغتونونو له ویرې یو شمېر افغانانو له کرونا سره د مبارزې لپاره د میوو، جوسو او د ترکاریو سوپ ته مخه کړې. واشنگتن پوسټ د دې لیکنې په پیل کې په افغانستان کې د کرونا وایرس شاوخوا 6000 ثبت شوو پیښو ته اشاره کوي. خو وایي زرګونه داسې کسان شته چې ناروغ شوي، رغېدلي او اوس نه پوهېږي چې کرونا وایرس نیولي که نه. د ورځپاڼې په وینا ډېرو له دې کسانو څخه د خپلې ناروغۍ نښې، سردرد، تبه او ځینې نورې چې کرونا سره تړلي لکه د بوی د حس له لاسه ورکول یاد کړي، خو له ټیسټ پرته دوی په ډاډمنه توګه نشي ویلی چې آیا کرونا یې تېره کړې او که نه. واشنگتن پوسټ د زمین مدبر په نوم د یو افغان لخلی چې په ازمیخ کې په کرونا اخته بلل شوی و لیکي: سره له دې چې د ناروغۍ له کبله یې ډېر درد درلود، خو روغتون ته ځکه ورنغی چې ویره یې درلوده روغتون به یې نور هم بدتره کړي. نوموړي واشنگتن پوسټ ته ویلي: د کرونا په روغتونونو کې چاپېریال خپله تر وایرس بدتره دی. ډیپلوماټ خبرونه هم په همدې تړاو لیکنه کړې چې سرلیک دی: کتلوي معافیت افغانستان د کووید-19 څخه نشي ژغورلی. په لیکنه کې د کابل د عامې روغتیا د رئیس خوشحال نبیزاده له خولې ویل شوي: له بده مرغه افغانستان او کابل له یو داسې وضعیت سره مخ شو چې ګڼ وګړي پکې په دې وایرس اخته شول. نبیزاده ویلي: موږ هیله من یو چې خلک به یو کلي معافیت پیدا کړي، که نه موږ به له یوې بلې تراژیدۍ سره مخ یو. ډیپلوماټ د ځینو شواهدو په استناد وایي: هغه کسان چې له کووید-19 رغېږي د دې ناروغۍ په وړاندې معافیت پیدا کوي، خو په 2-3 میاشتو کې دا نوې رامنځته شوې انټیباډي بیرته کمیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو پخواني سلاکار باز محمد شیرزاد ډیپلوماټ ته ویلي: د دې وایرس په وړاندې ټولیز معافیت رامنځته کیدل تر اوسه یو خیال او تیوري ده. یو شمېر نورو امریکایي رسنیو بیا د ولسمشر ټرمپ پر هغه تازه څرګندونو لیکنې خپرې کړې چې په یوې مرکې کې ویلي: د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپلو وروستیو ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر د روسیې د استخباراتي ادارو لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو پر راپورونو خبرې نه دي کړې. په دې لړ کې د سټارز اند سټرایپس خپرونې لیکلي: ولسمشر ټرمپ په خپله وروستۍ مرکه کې یو ځل بیا د هغه رپورټونو په اړه چې ګوندې د روسیې استخباراتو د افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي، شک څرګند کړه. ویل دا یوه داسې موضوع ده چې ډېر خلک یې جالي خبر بولي. خپرونه وایي: د ټرمپ ادارې په وروستیو اونیو کې په دې اړه د استخباراتي معلوماتو پر رښتینولۍ پوښتنې راپورته کړې، خو سټارز اند سټرایپس د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار رابرټ اوبراین د څو اونۍ مخکې څرګندونو ته په اشاره زیاتوي: د ولسمشر ټرمپ خپل لوړپوړي استخباراتي چارواکي دا معلومات دومره باوري او د دې وړ بولي چې پنټاګون او د امریکا متحدانو ته خبرداری ورکړل شي څو هغوی په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د خوندیتوب لپاره تدابیر ونیسي او د روسیې د دا ډول عملیاتو په وړاندې د ځواب ویلو پر انتخابونو غور وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري: د کندهار دینی عالمان د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ د اختر په ورځو کې د درې ورځني اوربند هرکلی کوي او لښکېلو خوا وغواړي چې د اوربند دا موده نوره هم وغځوي. عام خلک هم د اختر په ورځو کې د اوربند هرکلی کوي او وایي خوشاله دي چې پرته له تشدد د اختر شپې او ورځې تیرې کړي. صادق رښتینی راپور راکوي.
د کندهار د دینی عالمانو د اصلاحي شورا مشر عبیدالله فیضانی د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ د اختر په شپو او ورځو کې د درې ورځې اوربند هر کله کوي او لشکې لخوا وغواړي چې د اوربند دغه مده نوره هم وغځوي.
یو طرف ته که بل طرف ته باید قتل ونسي، اوربند وسي او د مسلمانانو مابین کې اتفاق او اتحاد راسي او ټول خلک ودې ته غاړه کړي چې موږ تاسو مسلمانان یو، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان هغه څوک دی چې د لاس او د ژبې څخه خلک په امان وي، او مسلمان هغه څوک دی چې چاته آزار ونه رسي، او مسلمان هغه څوک دی چې کوم شی د ځان لپاره خوښ بولي د بل مسلمان لپاره به خوښ بولي. دا زموږ ستاسو ملک دی، دا زموږ ستاسو یو اسلامي ملک دی. نه غواړي هغه څوک چې د اسلام دښمنان دي چې په دغه ملک کې ارامي راسي یا د ملک کې کراري راسي، په یو نامه او په بل نامه باندې خلک سره وژني. د دې څخه باید موږ تاسو عبرت واخو.
په ورته وخت کې عام خلک هم د اختر په ورځو کې د اوربان هرکلی کوي او وایي خوشحاله دي چې د اختر شپې او ورځې به له تاوتریخوالي پرته تېرې کړي.
ما نوم عبدالبصیر خپلواک، خو افغانان اوربان ته ډېر لیواله دي او دایمي سولې ته مثال لیواله دي. خو دغه اوربان چې دي دا باید داسې اوربان سي چې ټوله داخوا او آخوا مثال خپل قریبانو خپلو خپلوانو ته سره ولاړ شي، څوک مزاحمت ورته جوړ نه کړي.
زه داسې ورته خوشحاله یم چې حد نه لري اوربان، داسې دی چې په اوربان کې مړې نه کېږي. زه د یو دوست واده ته دونې نه یم خوشحاله لکه اوربان. هغه په دې خاطر باندې دوست واده چې په هغه کې خو هېڅ ای نهشته، نه مرګ شته نه ټپ شته، هېڅ ای نهشته، خیر و خیرات دی. په اوربان کې خو ټپ شته چې اوربان نه وي، مرګ شته. په دغه باندې موږ ورته خوشحاله یو چې د عوامو خلکو مرګ ژوبله بنده شي. خدای نه کړه چې زما د وطن د سړي یو نوک نه وي، زه په خفه یم.
په تېرو دوو کلونو کې دا درېیم ځل دی چې افغان حکومت او وسلوال طالبان د اختر په ورځو کې لنډمهاله اوربان کوي. شاوخوا دوې میاشتې مخکې دغه ډلې د کوچني اختر په درو ورځو کې په مشهور ډول اوربان اعلان کړی وو، چې د طالبانو له دې اعلان وروسته افغان حکومت د دې ګام هرکلی وکړ او له خپل اړخه یې هم درې ورځنی اوربان اعلان کړ. دغه راز د تېر 2013 کال د کوچني اختر په درو ورځو کې هم وسلوالو طالبانو او افغان حکومت اوربان کړی وو، چې هغه وخت یو شمېر طالبانو د هېواد په لویو ښارونو او د ولایتونو په مرکزونو کې له افغان ځواکونو سره یو ځای د اختر درې ورځې ولمانځلې او یادګاري عکسونه یې خواله رسنیو ته راووتل. خو دا ځل وسلوالو طالبانو خپلو جنګیالیو ته یوازې د افغان ځواکونو پر ضد د حملو د درېدو امر کړی او ویلي دي چې طالبانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د اختر په ورځو کې د افغانستان د دولت تر کنټرول لاندې سیمو ته سفر وکړي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالات زرګونه سرتیری بلجیم ته چې د ناټو مرکز دی او زرګونه نور ایتالیا ته استوي. د امریکا دفاع وزیر وایي چې په دې ډول به له ناټو سره اړیکې نور هم پیاوړي شي او د ایتالیا له لارې به د هوایي ځواکونو په مټ تورې بهیرې ته ورنږدې شي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور په استناد احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونه نږدې 2000 پوځیان له جرمني باسي چې یو شمېر به یې په بلجیم او ایټالیا کې ځای پر ځای کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي د پوځیانو د ځای تغییر به ناټو پیاوړی کړي، د روسیې په وړاندې به خنډونه رامنځته کړي او له ستراتیژیک او عملیاتي پلوه به د متحده ایالاتونو انعطاف زیات کړي. په ورته وخت کې مارکس پر د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې خبري کنفرانس ته وویل چې له وخت سره دا تغییرات رامنځته کېږي.
The size, composition and disposition of US forces in Europe.
اروپا کې د متحده ایالاتونو د ځواکونو په اندازې، ترکیب او ځای کې ډېر کله بدلون راغلی دی. کله د یو ګواښ له امله داسې شوي، کله په نړیوال چاپیریال کې د بدلون له امله، او کله د ناټو هیوادونو او روسیې ترمنځ د سرحدونو له امله چې نوي متحدان یو ځای شوي دي، تغیرات راغلي دي. په جرمني کې به له ډېره 4500 امریکایي پوځیانو نږدې 6400 بیرته خپل کور ته واستول شي او نږدې 15600 به د ناټو نورو غړو هیوادو ته انتقال شي. توماس ویګولد د جرمني د دفاعي چارو کارپوه او خبریال پرون په برلین کې اسوشیټیډ پریس آژانس ته له جرمني څخه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه وویل. ځینې ټولنې به په ځانګړي ډول په بافاریا او د جرمني په جنوب کې نورې سیمې او شتوتګارد کې د پوځیانو د شمیر له کمېدو پرته له څه شکه ډېرې اغېزمنې شي. له بلې خوا به د پوځیانو د وتلو سربیره لا هم په جرمني کې 24000 امریکایي عسکر وي او ستر تأسیسات به په خپل ځای وي. د رامشتاین هوایي ډګر، د ګرافین فویر د روزنې سیمه یا د لند شتول روغتیایي مرکز، نو څه چې د متحده ایالاتونو لپاره په جرمني کې مهم دي هغه تأسیسات دي چې پاتې شي. دا پریکړه په داسې وخت کې وشوه چې ولسمشر ټرمپ د اروپا پر شتمنو هیوادو بیا بیا اعتراض کړی دی چې له ناټو سره یې خپله ژمنه نه ده پر ځای کړې چې د خپلو عوایدو 2% پر دفاعي چارو ولګوي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي په ایټالیا کې د هوایي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره به دوی تورې بهیرې ته ورنږدې شي او بلجیم ته چې د قوماندې مرکز لیږدي له دې سره به د ناټو له مرکز سره همغږي زیاته شي. همداراز به یو شمېر ځواکونه په نور اروپا کې د بالتیک هیوادو په ګډون ځای پر ځای شي.
اته بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېده خپرونې په دوام کې قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه هم لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د سولې لپاره د متحد ایالاتو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او مخکینی ولسمشر حامد کرزی هم حاضر وو. طالبانو ویلي چې له اختر مخکې به د حکومت اړوند پاتې بندیان ټول خوشي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ویلی دی چې طالبانو پرون 28 تنه دولتي سرتیری په بغلان او لوګر کې لخپلو زندانونو خوشی کړل. طالبانو له افغان حکومت څخه هم غوښتي دي چې د بندیانو د خوشی کولو په برخه کې پر خپل ژمنه عمل وکړي. تمه ده چې نن له ترکیه څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته انتقال شي. د هغه افغانان دي چې د جون په 28مه کشتۍ د ترکیه په وان جهیل کې ډوبه شوې وه. نن عرفه ده او سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده. سکل د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ریاض یوازې هغو بهرنیانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکوي چې په سعودي عربستان کې دیره دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که د استخباراتو هغه راپورونه رښتیا وایي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي دي، نو دای به سخت په غوسه شوی وای. او د پاکستان د صدراعظم عمران خان دوه ځانګړو سلاکارانو استعفا ورکړي. د عمران خان د حکومت وروسته له هغه د اپوزیسیون او رسنیو تر فشار لاندې راغی چې د جولای په 13مه د هغه د 40 سلاکارانو د شتمنیو او تابعیتونو په اړه تفصیلي معلومات پر رسنیو کې خپاره شول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالهادي همت له هلمند لیکلی دي: زه ډیر خوشاله یم او باید چې دا اوربند وغځیږي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې ولسوالۍ نه لیکلي: له طالبانو مننه کوم چې له اختر مخکې ټول بندیان خوشی کوي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت خلیکی: اختر به بیا د خوښۍ او خوشحالۍ اختر وي د افغانانو لپاره، ځکه چې اوربند دی او هلمندیان هم ډیر خوشحاله دي، ځکه هلمند جنگ ځپلی ولایت دی او خلک یې اوربند ته ډیر خوشحاله دي او دوی به هغو ځایونو ته ولاړ شي چې جنگ وو او اوس پکې اوربند دی. بشیر حبیبزای له ازر ولسوالۍ نه لیکلي: انشاءالله که خدای کول درې ورځې اوربند به په عمومي اوربند بدلیږي. اسمت الله افغانیار له هلمند نه لیکلي: په لوی اختر کې دا اوربند د سولې پیلامه ده او د بین الافغاني خبرو لپاره ښه چانس دی که افغان حکومت او طالبان ګټه ترې واخلي. اسماعیل دانش په خپل اس ام اس کې لیکلي دي: له ننګرهار د لیکلي ولس دي د اختر په ورځ له کورونا څخه د ځان د ساتنې په خاطر ټول وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي. او نقیب الله فاروقي هم د هلمند له ګرشک ولسوالۍ نه لیکلي: افغانان باید اوس هم کورونا جدي ونیسي، که کورونا جدي ونه نیسي نو هیواد به یو ځل بیا له ستر بحران سره مخامخ شي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، آزادی رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او په نورو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. او دا ته قدر من اوریدونکو د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو تاسو رابولم. لومړی د ازادۍ رادیو د 19 پروګرام اساسي او بشري حقوقو پروګرام ته او ورپسې به ژوند په شیبو کې 19 پروګرام واوري.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و به اورئ چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه دا بشمیره او متعدده تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار و اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپله واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحي رسول دته زورونه وای. او دغه نو زورونه د افغانستان اساسي قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووز په کود جزا کې د ده ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي، یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د یو جنګونو نه راووته او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی، دولت د دې هیله ښودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنوعیت راغلی دی او زورونه شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي، په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار، اذیت، عذاب ورکول، درد ورکول جسمی، روحي په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نلری. هیڅوک نسی کولای چې خپل او یا د ده قدرتمند کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دای سکوت ورته کوي او یا امر درېمګړي تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل خپله بل فعل چوپتیای سکوت او د درېمګړي کس په واسطه باندې یو مزنون ول ډبول او د ته ځوران ورکه د هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه توجیه لري. نه حکومتونه کوي سي چې دی او مزنون نه په دې باندې اعتراف لري چې گویا زه کولای سم د دې د زورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوای سم، د دې په واسطه کوي سم چې زم نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کړم، او یا زه کولای سم چې په دې شکنجې په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړسم وکړم. نو په دې اساس باندې هیڅ نو توجه نه د کشف له خاطره څوک څوک زورولی سي او نه د یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو زوان د هغې صحي هغه وژغوري د قابل د توجه نه ده په افغانستان کې د قوانینو په اساس ملي او بینالمللي قوانینو په اساس باندې زورونه شخص ته خپله د ده وجود ته درد رسول او یا د ده روح ته رسول که په دې خپله د دې په جسم باندې دا درد و روح تحمل کیږي جسم باندې او یا د ده روحي جسم چې مثال بل څوک د ده ورور د ده پلار یا بچی نیسي هلته وایي چې تر هغو دی اعتراف او اقرار وکړي چې تر هغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي چې تر هغو نور مضنونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوه جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د ځورونې منع راغلې ده او همدغسې په قانون د اجرایات جزایی کې هم د ځورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې چې نافذ و په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما چې اشاره وکړه د افغانستان حکومت د اتهم کال نه را په دې خوا چې د یو دیموکراسي خواته یې قدم ایښود او د دې ژمنه یې وکړله په بن کې چې موږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسی د نسبت د نورو اساسی قانونو چې کوم موږ په تیرو کې لرو د هغه په پرتله ښه قوانین جوړ سي. دې راحت په خاطر او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې وموندلې. د دې شکنجو غوتنیونه دولت ته د خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل. د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړل. بل آخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د هغه له خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطح مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه دې الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بینالمللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس و اجرا سو چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی. سکرتریت لري په دې کې او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت وکړ د دې ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري. نو دغه ملي او بینالمللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نه ورکون کې یو عمل خودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي. حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په ځورونې باندې کېږي په شکنجه باندې کېږي د هغه نه ویډیو تصویر اخلي اول خو راځئ د اسلامي اصولو او د اسلامي قوانینو په رڼا کې د انسان اصلا ځورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیواناتو په رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبح کوئ هغه ته چاړه او تبرګی مخته مه کیږدئ. بل دا چې هغه آله د ذبح دومره تیز کوي چې دغه حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نکړي. نو وخت کې چې په زمونږ خوږ پیغمبر سن په دې د حیوان په رابطه وایي چې یعنی په څه چاړه او یا هغه وسایل د جارحه و یا د مرګ اسباب د یو حیوان مخې ته مه کېږدي تاسې ممنوعیت راغلی، نو انسان خو په طریقې اولا باندې د هغه ځورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده، ولو هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هغه تا سره په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري، یعنی هیڅ نوع مخاصم گروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلفو ډلګیو باندې دوی ویشل سوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي، دغه نوع شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته حکومتونو ته حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دی څوک وزوروي. که چیرته څوک زوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به له درې کالونو نه حتی که په د شکنجې او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 300 کالو دی او چا د بند سزا وي، دا به دغه کسانو ته چې په زورونې باندې متوسل سوي دوی ته به ورکول کیږي. یعنی بیا په اخره کې زه دا وایم چې زورونه شکنجه د قوانینو له نظره او فطري له نظره هیڅ نوع توجیه نه حکومتونو تسته نه ډلګیو تسته نه مافیاوو تسته نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق هیچ چا ته جواز نسته ده.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د باغ بالا په حق له څومره په هیګي
دا خپل بغبلا چې دی خپل یو ځای دی چې مثلا باغ بالا ورته وایي، یعنی ډیر طبيع او منظره ډیر لوکس ځای دی، ډیر ښه ځای دی.
باغ بالا تتللی است
چې ځوانانو هم دغه ځای ته براتلو زما په مغزو کې بیا له سره له فیتله کده سر نشوله.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د باغ بالا تاریخ ته تم کیږو، ورپسې ارزښت څېړو او د باغ بالا د ښکلي طبیعت په حقله له خلکو سره هم غږیږو. زه وږم جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدر منو اوریدونکو، باغ بالا چې د کابل په شمال کې موقعیت لري د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د 1301 تر 1901 میلادي کلونو ترمنځ رغیدلی دی. باغ بالا ته په زراو شنو ونو د ارغوان، مرسل او نورو بیلابیلو ګلانو غوړېدلو ځانګړې ښکلا وربخلې ده. لبلې خوا باغ بالا د یوې داسې غونډۍ په سر جوړ دی چې د کابل له څلورو خواوو څخه نغمه ویونکې بلبلې د شنو ونو هسکو څوکو ته وردانګي او په خوږو نارو سره د یاد باغ ښایست څو چنده زیاتوي. په باغ بالا کې د افغانستان لومړی موزیم ورغېده. زړه رومانتیک ودانۍ چې ویل کېږي پخوا دلته زندان و، قصر، مسجد، د پیربلند زیارت، د انترکانتیننتال هوټل، هغه څه دي چې د باغ بالا پر غونډۍ جوړ دي. د باغ بالا د لرغونتوب په هکله مو د افغانستان د تاریخي عابداتو له رئیس عبدالاحد عباسي څخه پوښتلي دي، ورته غوږ شئ.
باغ بالا ویل کېږي چې د اورنګزیب په شاه جهان په وخت کې دلته یوه ودانۍ جوړه شوې وه. د هغې زمان حکمرانانو د هغې نه استفاده کوله. بیا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دغه قصر جوړ شو. نو په هغه زمان کې د هر کار هم جریان درلوده، چون هر کار خلاص شوی نه و. خپله امیر په همالته اوسېده او هغه ځینه حکمروایي کوله. وروسته کله چې د قرغې بند جوړ شو، بیا نو دغه باغ بالا شنه شوله. د کله چې امان الله خان راځي، نو د هغې وخت کې دلته موزیم چې عجایب خانه ورته ویل کېده، په دغه ماڼۍ کې دغه بعضی آثار خوندي کېدل.
انسان له پیدایښت سره سم له طبیعت سره نږدې اوسېدلی دی، نو ځکه اوس ورسره عادت شوی دی. په کابل کې باغ بالا هغه ځای دی چې ښکلی طبیعت لري، نو ځکه ویلی شو چې هلته ورتلل مو خوښ ساتي. دا چې د تاریخ په اوږدو کې باغ بالا ته کوم زیانونه اوښتي دي، دا هم له عباسي څخه پوښتو.
د جنګونو په وخت کې د اوبو د کمۍ له وجې نه بعضې اشجار یا ونې وچې شولې، خو وروسته بیا بېرته نورې ونې کېنول شوې. خو دا یوه شنه فضا، یو باغ حاکمه نقطه ده، یو ډېر مرتفع نقطه ده چې د دې ځای نه کوم میلمانه چې راځي د بهر نه یا د هغه نه، دوی کولی شي ټول د کابل ښار وویني، د کابل د ښار منظره وویني.
باغ بالا په پخوا وختونو کې د کابل د باغ په نوم هم یاد شوی دی. دا چې ولې باغ بالا ورته وایي، 58 کلن حاجي اسدالله به یې په هکله معلومات راکړي.
باغ بالا په نوم د باغ کابل نیز یاد و، چون چې بالا په جګه غونډۍ پروته او باغ کابل په دې کابل کې ده. تازه هوا، پاکه هوا، یعنی تپه ده، غر نه ده، طبیعت یو ښکلا ده.
باغ بالا ته هر ورځ ګڼ شمېر کسان د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي. اوس چې پسرلی دی او ونو بوټو هم نوې غوټۍ غوړولې دي، نو باغ بالا ته تلل تر یوه حده هغه ورځنۍ ستړیا ختموي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد باغ ته ورغلی او هلته له هغو کسانو سره غږېدلی چې باغ بالا ته د تفریح لپاره تللي دي. مونږ چې دلته راغلو له ډېر لرې څخه مو لیدل چې تاسې پنځه شپږ ملګري ډېر په خوښۍ سره د باغ بالا په دې سره قدم وهیا. استاد راته وایي چې دلته د څه لپاره راغلي؟
استاد، د چکر دپاره راغلی او د طبیعت مو خوشحاله سي.
که دا راته وایي چې په هفته کې څو ځله یا په میاشت کې یا په ورځ کې باغ بالا ته راځي؟
په هفته کې درې وارې څلور وارې راځو. د سار په مال ورزش کوو د منډې دپاره، یا مازګار یا غرمه د چکر دپاره راځو.
اوس به د تاسو په اجازه له ملګري سره د خبرې وکړو.
صاحب اجازه یې.
خپل نوم راته وایي؟
نجیب الله علیزی.
ملګري خو دې ویل چې باغ بالا ته د ورزش لپاره راځي، کله ناکله تفریح لپاره. ته خپل همیشه ورسره راځي او که څنګه؟
زه بعضې وخت راځم، د فضا ډېره ښکلې فضا ده. بس
هلته چې موږ ګورو ډېرې ښایسته شنې ونې دي کنه، ځینې ځایو کې ارغوان غوندې ګلان هم ښکاري، زیړ ګلان، ګلابي ګلان. دا خپله ماحول ډېر ښکلی ده. که دا راته وایي چې څومره هیله لرې چې موږ په افغانستان کې ډېر داسې ځایونه ولرو؟
هیله خو ډېر لرو، خو چې دا دولت او دغه کوشش وکړي دا ځوانانو ته چې لږ فضا ورته مساعده شي.
اوس به د بل ورور ته راسو. نوم دې راته وایي؟
نوم یې شمشاد ده.
شمشاد وروره، په دلاس دې څه لیکلي دي؟ دا خو ډېر زیات خواري دې پکړې.
دا بس د زړه دردم په لیکلی ده، ایدن چې د خلکو بي.
او اوس باغ بالا ته راغلی، دلته څه دلته هم د زړه درد کمی؟
وو دلته زړه درد کم. غمونه د افغانستان ټول له غمو ډک، د جنګونه دي.
تاسو ویل چې پلاس موږ
خالکوبی کړی چې دزړه درد می کم سی او اوس باغ بالا تم راغلی تفریح لپاره چې دام لګ وخت دی ختیر سی د خالکوبی دې وکړه دې دې ډیر درد کم کا او که باغ بالا تر تک
نه باغ بالا تر تک
نو ولی اول باغ بالا تم درتلی
باغ بالا تر اسلام خو دا بس دوستان سره وځي بیا چکر راځو
ته کې فکرې لاله دې شپلې غا اوریدل کیږي څنګه به چې ام دې په ورسو تی څوک دی
بالکل سید دا بم غمون لري افغانستان ټول غمو دخله خو
راځي کرا کرا ورزو پیدا یې کوزیدا چیرې ده
سید
مون خو لډیر لری د تاسې د شپې لای په غاک پسراغلو اوس کې د لیسه خپل نمبر توې
زمان نوم عبد الله ده او د کابل ولایت یم
دې مننه که دار توې چې دلته باغ بالاته تیراغلی او شپې لای وهې کنه هر وخت راځي کله کله ترقم
کله کله راځم او
اوس کې دار توې چې د شپې لای دلته وهې دا کوم الهات لری کم دسی
هم دسې
یعنی ځینې کسان خو بیا په دسی ګوخه ځای کې په تیر باغ بالا کې او د تفریزی کې شنه دي کې هم دسی به الهات شپې لای نه وهې
اگر آزادتر صحبت وکړم بدری ما روسیه از مردم رنجیده هستم از خاطر تنها میگردم
علتش چیست چرا چی کردن دقیق
کارهایی کردن که نباید میکردن گفته شده که از لحاظ ناراحتی وقتی یک جای سبز و زیبا باشه خوبتر بوده میتونه از خاطر ما جاهای سبز خیلی خوش دارم و باغ بالا که از بهترین جاهای سرسبز و نزدیک به شهر است از خاطر میتونه آدم بیایه و به خوبی لذت ببره
اید از شما بخوایم که یک بار دیگر همی طوله که در دستتان است بر ما بنوازین
خوب گفت مشکل نیست
میشه بنوازین د باغ بالا یا ورزښت په دې کې هم د هغه کسان چې غواړي یوازې ووسی او له طبیعت څخه هم خوند واخلي نو کوي چې دلته راسي او خپل وخت خوښ تیر کړي لکه تاسو چې د دې ورور خبرې واورېدې وړاندې زو ګورو چې نور څه دي د باغ بالا په خپل څنډه کې ځوان انجونې د ارغوان د ګلانو پننداره دي نرم هوا نری باران ملایم شمال د ام دی ملایم شمال لامل دیونو د پانو د خوریدل یو ډول پزله پوری غږ او د مرغانو نغمو د دوی له تندې څخه د ستړي ژوند ګونځل لري کړی دي او په خوله مسکا خوره ده وړاندې ورزولې وسخه نوم پوښتو
زمانو مروه
مرو جان درت وایت نن په دې یو خل یو وخت باغ بالا ته د تلیفون راغلی
د دې سفر راغلم چې په دې یو وخت ډیر د موسم دا موسم او دا هوا وکن زما ډیر خوشیږي او زه غواړم چې د دې طبیعت لذت یوسم
کری باغ بالا په کله مال ماتره کې کوم ځای دلته ډیر زیات خوشیږي
د باغ بالا مسجد می ډیر خوشیږي چې وخت چې آلته مش و پورته کیجو ډیر ښه خاطره هغه ځای ته لرم اخر مشکلات یعنی زه لرم ډیر مشکلات دي وخت چې یو ښایسته طبیعت ته ځای وګورم او ټول شان د فکر زی او دا ماته دغه کیږي چې د خدای په قدرت او قرمان سم دونه ول چې هغه رقم چې نومي باغ بالا دی خپلم باغ بالا دی
بل فلاو بیا ځوانان هم د خپلې ځواني نه هېریدون کې شبي په تصویرونو کې خوندې ساتي له دوی سره هم د باغ بالا په اکلغه گیګو کې د شتاس خپل نوم راته وای
نوم فاروق ته او پکتیا ولایت اوسیدونکو یم عبدالله ته ټیپ پنځه محصول یم
ډیره مننه د تاسو لاس کې یوه کمره ده نو د کران خان د سندرې غږ م اوریدل کیږي ښایي دا تاسو په موبایل کې که درته وایي چې دلته راغلي د عکسونه چې اخلي د څه لپاره اولې باغ بالا
تفریح لپاره چې راووتلو رخصتي وه انډیوال ته مې ورته وویل چې عکسونه به م واخلو
ترې باغ بالا په هکله درنه وپوښتم څه به راته وایي څومره معلومات یې په هکله لري
والله زه خاص معلومات خو یې نه لرم چې یو دوه کاله کیږي چې دلته مونږ باغ بالا ته راځو او دلته عکسونه اخلو نور انډیوالان یې نم په یو انجینر صاحب راسره راغلی ده او
بلې په باغ بالا کې هغه څه دي چې هغه ته په نور کابل کې نهسې فایده کوئ
باغ بالا کې هغه یو خو هغه دي که نه چې ډېره جګه منظره ده غونډۍ داسې نښتر او داسې ونې او ګلان دي او بس داسې عکسونه یي او داسې سندره یې دا بیا ډېر خوند کوي ډېر سور
پاکس خورې دا سندره نه راځي
نه
تاسو خپل کار ته دوام ورکوئ ډېره زیاته مننه وخت مو نه نیسم خیر اوسئ
مننه ژوندی اوسئ
ژوند په شیبو کې ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویپاڼه هم اوریدلای شي دا ویپاڼه پته ده www.azadiradio.com
د سای
ځایونو تتلل پروانی لحاظ د انسان روح او روان ته خوښي وربخي. باغ بالا هغه ځای دی چې له ډیر پخوا راهیسې د اکثره کسانو تفریحي ذوق خړوبوي، خو له ټولې ښکلا سره یې د امنیت مسله هم ډیره زیاته مهمه ده. د همدې لپاره خو د باغ بالا له امنیتي قومندان ذبیح الله څخه د باغ بالا د امنیت په هکله پوښتو.
هر ته جزید د امنیت خبره ده، بس امنیت ټینګ د خلکو ډاډ توګه کوي چې د خپل دلته ساتیرو کې تفریح وکړي، بس ډاډ توګه باندې
صفر و سو دیش واویا یو پنځوس دیارلس دا شماره ده، شماره مې ورکړې. زه دا خبر ورکوم چې باغ بالا ته خصوصا چې زه پکې یم کوی سي چې سلیری ساعته رئیسې بې مشکله بې کې مې خطرې نه دلته خپل تفریح وکړي خپله میلي وکړي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د باغ بالا په څیر تفریحي ځایونه ډیر شي او خلک هم په آرام زړه ورشي او له ژوند څخه خوند پکې واخلي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا هیچاره.